افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې چې زما همکار احمد شیبری مختوری د طالبانو د نړیوال مشروعیت یا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پر موضوع په بحث کېږي. خو لومړی پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل کابل ته د هغه د رسیدو د خبر په تایید ویلي چې وانګی به د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. وانګی دغه راز داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ یوه اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پرس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولی شي له دې هېواد سره مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یوه ټولګډونو حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هېواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وای سی دغه شان اندېښنه ښودلې چې تر هغه خی له دننه او بهره هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشنۍ څرګنده کړه چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې طالب چارواکو غوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو زده کړه د ټولو افغانانو هیله ده او دوی د طالبانو پر دې پرېکړې خوابدي دي. اروپایي ټولنې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني ښکاره کړه. ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجا یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریز تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبری هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په دې اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبانو حکومت د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوشمیر او کابل او یوشمیر نورو ښارونو کې تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له ښوونځیو د دې سربیره راوګرځولې چې تر دې مخکې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونو ته به یې پرېږدي. البته دا پریکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. دې اقدام د دې سربیره د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څرنګه هڅه وکړي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني. د سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خبرې کړې اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی په خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انتالیا کې نږدې میاشت مخکې بي غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی وو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشیني څرګنده کړه. کلبیدوس تراشو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل که طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراز ملګرو ملتونو. را به شو بحث ته. په دې بحث کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده: ګلالۍ ساپۍ، د پخوانۍ ولسي جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکی، او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکی. میلمنو شرغلې خبرونې ته. لومړی به په لنډو د اغلې ساپۍ نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو میلمنو او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه د پرون د پریکړې وروسته فکر کوم داسې یو افغان نه دی په افغانستان او یاد باندې چې متاثر شوی نه اوسي، واقعا ټول خوشي نه دي. دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته افغان طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دی شاید کومه پروژه اوسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپیژني که نه. دا معلوم دار وخت چې تاسو موږ او تاسو خبر یو چې دوی په دوحا کې د امریکې سره تړون امضا کړی، او په هغه تړون کې بعضې یعنی ټیکی وی چې باید اقلیتونه یا ټول افغانستان خلک باید په حکومت کې ځان وګوري. او مهمه خبر دا ده چې د ښځو حقوقو ته باید خاصه پاملرنه وشي. متاسفانه ده پرون یو لوی ګزار و چې د ښځو د نجونو په مقابل کې
وارد. اغلی صاحب منن، مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې باید داسې پریکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بیرته دا فسخ کړي؟
سلام تاسو ته استاد، تاسو درنو لیدونکو ته او میلمنو ته اجازه راکړئ په دوه موضوع باید دلته تم شم. یو چې هر نوع یا هر دلیل هېڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو په خلاف دی. د بل اړخه زمونږ د صافۍ خور چې دلته یو پروژه ده، نه فکر نه کوم.
هغه سوال ته بیا راځو، وبخښئ، هغه ته بیا راځو. د ستاسو نظر مو واخیست، د ننګ صاحب نظر به هم واخلم. ننګ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې مکتبونه ولې طالبان ولې په لنډ وخت کې له خپلې پریکړې را پشا شوي دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته. زما په نظر موږ دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستاندردونو دلیل وي. زما په نظر دا یو هم نسته، نو پاتې کیږي یو دلیل چې زما په نظر دا د باور او د عقیدې نه نشت کوي. یعنی که باور په علم او په ترقی او په پرمختګ او په تعلیم او په فرضیت د تعلیم موجود وای، نو دغه د خزینه تعلیم په خاصه توګه د خزینه جنس په اړه حتمن مشکل په دې ساحه کې شته. دا نورو ساحاتو کې بیا بیا په بحث وکړو، په کې کوم مشکل نشته. یعنی په هیڅ ساحه کې چې دلیل سړی ولټوي، کاشکی اوس طالب دلیل ویلای وای چې دغه دلیل باندې حادثه حکومت باندې نتله، فرضیاتو باندې نتله، د دوی د معلوماتو پر بنسټ به تبصره پکېده.
مننه. البته یو یادونه وکم، د طالبانو ویندویانو ته مو بیا بیا بلنه ورکړې و چې په دې خبرونه کې برخه سره واخلي، خو دوی حاضر نه شو. البته دوی دا ویل چې انټرنیټ نه لري چې د خبرونه کې برخه واخلي. زموږ همکارانو دا وړاندیز هم ورته وکړ چې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په خبرونه کې برخه واخلئ. وایي د افغانستان ټلیفونونه سم کار نه کوي، کله ناکله قطع کیږي، خو هیله ده چې په راتلونکو خبرونه کې دوی راسره ګډون وکړي. روانه اونۍ د افغانستان مخلوع ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره وکړله چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره داخلي مشروعیت مهم دی. دا څرګندونې سره وو
بین ملی مشروعیت نه منطقوی او بین ملی مشروعیت ترلاسه کول ګران، اما ملي مشروعیت سره په واضح نقشه د لارې مکولی شو چې منطقوي او بینګلی مشروعیت ترلاسه کړو او بیا یو سرلوړ افغانستان باندې نتیجې ته ورسیږو.
مختار صاحب، د داخلي مشروعیت لپاره څه فکر کوي؟ دغه سي یو پیښه کېدای سي چې د ډیرو طالبانو په باور باندې دا وړ اقدام وي، لکه د مکتبونو بندېدل، د دوی په داخلي مشروعیت لپاره سوالیه نشتی دا پریکړه؟
هر هغه عمل چې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف وي او افغانستان بیرته شاته بیایي، افغانستان قرون استاد سوقوي، هغه دلایل پیدا کوي، هم په نړیوال کچه او هم د نن په کور کې هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې باید مکاتب د نجونو په مخ وتړل شي. او دا داسې یو ناورین دی چې هیڅ توجیه ورته، که هغه دینی وي که سیاسي وي که لوجستیکي وي، هیڅ دلیل قابل د توجیه نه دی. د افغانستان د اسلامي امارت نه مو ډیر احترام غوښتنه ده دی که غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي، داسې تصمیمونه دي نیسي چې کوم تصمیم د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې دی. نجونې حق لري چې د تحصیل او تعلیم فضا ورته مساعد شي. دا انساني، بشري، اسلامي او مدني حق دی چې هیڅوک یې ور نه شي اخیستلی.
مننه مختار صاحب. که د طالبانو د نجونو مسله د ځینو په باور شاید د دې باعث شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي، او په دې برخه کې په تیرو خصوصا دوه میاشتو کې چې په انتالیا کې غونډه وشوله، تاریخ مخکې په اسلو کې غونډه وشوله، د اسلام آباد کې چې دا کومه غونډه روانه اونۍ وشوه، دغه ټولو غونډو د ځینو سیاسي کتونکو په باور دې ته زمینه مساعده ولا چې له طالبانو سره د نړیوالو سیاسي تعاملات سره شي او ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، دوی ته څه زیان ممکن واوړي؟ د سیاسي چارو د کتونکې شینکی کړوخیل نظر لرو، بیا میلمنو تاسو ته راځم.
د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود ده، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات تکینی، که قراردادونه دي، که هغه کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې به مللي حمایت، دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدوده وساتي، یعنی مشکلات سره مخامخ وي.
ننګ صاحب، که تاسو یو څه نور هم توضیح کړئ، لکه څرنګه چې اغلی کړوخیل وویل، له څه مشکلاتو سره ممکن افغانان مخامخ شي که چېرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي؟
زما په نظر خطرناکه حالت به وي. داسې به وي لکه یو کالونۍ چې زیات به پکې واک د پاکستان وي، د هغه تر اثر لاندې به وي. او زه فکر کوم داسې یو لوی لاس کار کوي چې دلته توره جغرافیه پاتې شي، داسې جغرافیا چې ټکرونو کې وي او استعمال سي، او په اصطلاح یو ژاندارم د منطقې تر څنګ پاتې وي، نو اثرات به ټول منفي وي، او خدای مکړه دوه درې اثرات به ډېر تاواني وي افغانانو ته، په نړیواله کچه پښتنو ته بیا ډېر زیات، او هم به اسلام ته، ځکه دا موډلټي که ناکامه شي خدای مکړه دا به بیا د اسلام لپاره هم تاوان وي. یعنی بیا به څوک داسې کار نه کوي. دغه سي اقدامات چې دا اوس نیول کیږي، دا په اسلامي نړۍ کې نه، په بشریت کې نادره اقدامات دي. یعنی بشر ایران کوي یا فنان څه کوي، نو دا سي ولي وکي دا، او دغه دا دریب ده. زه فکر کوم کاش کې موقت وي، خو سړی به ډیر خفه کیږي نه. اما په هغه بل دوره کې هم دا طالبانو بندیزونه ولګول، بیا تر اخره د دوی د دورې دا شی شروع نسو. اوس هم دا د یو کال پی تیر سو، د جلکیو دوه کاله ضایع سو، یعنی تیر کالم ضایع سو، سخت کالم ضایع کیږي. اوس کدا سبب رمضان شروع سی، بیا به دغه رخصتی، بیا به بیا اختر شروع سی، بیا به دغه رخصتی، نو کدا دوه میاشتې د کال په دې تیرې سی، نو خو بیا لاړو محرومیت. هغه دوره همدومره ورځې د محرومیت لپاره دي، پنځه څلوېښت ورځې که تعلیم رخصت وي، نو دوی بیا
دوی به محروم حسابېږي.
مننه ننګ صاحب. ګلالی صاحب، تاسو څه باور لرئ؟ آیا ممکن طالبان له خپلې دې پرېکړې ژر بېرته په شا شي او کنه تاسو امید نه لرئ؟
یعنی سړی ورځ پر ورځ خپل امید د لاسه ورکوي. موږ په دې فکر وو چې ګوندې د اصلاح شوي اوسي، دا څو کاله دی ولیدل، تجربې یې درلودلې. هغه تېر ځل چې و یو وران افغانستان ورته پاتې و، افغانستان کې نه هغه مکتبونه چې وران شوي و د داخلي جنګو کې خلک دونه ځپل شوي وو چې حتی د دې راتګ ته خوشحالي کوله. متا دا ځل خلک نور روښانه دي. شل کاله په افغانستان کې تعلیم و تحصیل و بورسونه و یعنی عالی تحصیلات و کت هم نرده و چه متاسفانه فساد و متاسفانه اگر رقم چه باید کار شوه و نشو چه البته دیر بدبختی امدقه ده چه مگه ده خو چانسون منفی گیته واخستله او اوز چه ایت چانس نرده و ده باقی شایانم دیگ با دی حکمونو بانده خرابی زوی مده دیر یا لوی تاوان ده. ما چې پښتو ولې چې دا کدی غوړ حکومت کی در رقم حکومت نکېږي. دی باید حکومت باید د خلکو خدمتگار وسیږي، د خلکو زړونه لاس کې واخلي. کنه چې دی حکومت نکېږي، دی کوم پلان بل لري چې راغلي دی او مدې لپاره او غوړ چې خلک وزپي او یو بل هیواد خوشاله کی دی ته زویل شي چې دا حکومت ولی نه ده، دا پروژه ده. یعنی زه شخصا په دې فکر یم چې ګویا دی به اصلاح شي، آیا دی به د خلکو سره تعامل کوي، آیا دا مکتبونه به ورته شروع شي او خوشبيني به هم موجوده وي چې نوی تعلیمي کال راځي. اغه زه به میاشتې مګ په دې فکر وکړم چې زه جمعنه رخصتي و او نړیری مګ شاین د لاس ورنه کړ. متاسفانه اوس خو د لوی گزارو چې په جنو باندې
مانه نه اخلي صاحب،
مانه لا بین نړۍ کې تاسو یو مثال لري. ولبدات په رسمي پیژندلو چانس نور هم لګي په دې کار باندې.
مانه نه د طالبانو په دریس کې آیا تغیر راغلی دی؟ مخکې دې ته اشاره وشوله چې په مخکنی حکومت کې دغه څه بندیزونه لګول. ننګ صاحب هم دې ته اشاره وکړه، واغلی صاحب هم. مختار صاحب ستاسو نظر
دریس خو زنه وینم ولې چې هغه ظلم د ښځو کار منع کړی دا ځل منع کړی ګرچې د زمګه هغه پخوانی ملاقات ته چې ماسکو ته تللی و خانم کوفی راغلی و ډېر په خوشحالي ویل چې تغییر کړی دی. اما دا تغییر خو هغه تغییر دی چې موږ د شل کالو مخکې ورسره مخ په مخو، یعنی جونې هغه وخت مکتب ته نه تللی، ښځې هغه وخت کار نه کوم. هغه وخت چې ما د دې څوک چې ملاقاتو ته تللی و یا هغه کنفرانسو ته تللی و چې راغله او دوی وویل چې طالبان تغییر کړه، هغه تغییر خو دوسترو څه دی مونږ ته ونه ښودل چې کوم تغییر و. اوس راشي د هغه ښځو نه پوښتنه وکړي چې تاسو خپله دوی تغییر کړی دی، ته تغییر خو رانغی؟
مننه.
بیا هم وایم ټول حکومت په لاس کې دی، اوس د خلکو زړونه لاس ته راوړي، مسؤلیت دې واخلي، څو چې خلک ناراضي نه اوسي.
مننه.
خلک مهم دي، خلک نه باید اوسي. اوس تاسو وګورئ نیم نفوس ته
مننه په دې برخه کې به د هغه مختار نظر
واخلم.
بله مننه. مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ، آیا طالبان بدل شوی دی د نبیم لسیزی طالبان او دی اوس وخت؟
دا چې طالبان بدل شوی یا نه دی بدل شوی، انسانان په فطری تاو او دی په مرور د زمان بدل کیږي او تغییر مومي. خود افغانستان فضا تغییر موندلی، دلته بل نسل منځ راغلی، دا د ساينس او د ټکنالوژي اثر دی. بهتر او غوره لارې دا دی چې طالبان د پرداسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه میکانیزم تر سوري لاندې دی افغانستان د دغه ستر ناورین وباسي. که چیرې طالبان تعلیمي نظام باندې کار نه کوي او نجونو ته د اجازه نه ورکوي چې دوی مکاتبو ته لاړ شي، افغانستان په لوی لاس انزوا خواته ځي او مسؤلیت به هم بیرته طالبانو ته ګرځي. اوس دوی د قدرت پر ګدۍ ناست دی، نظام دوی سره دی، حکومت دوی سره دی. بهتر دا دی چې په نړیوال کچه د افغانانو هغه ملي او سیاسي حقوقو ته دی په درنو سترګو وګوري، د تو د تیر شوی تجربو نه دی برخه واخلي او پند واخلي او دا کولی شي چې د افغانانو لپاره.
بله، وبخښه. درنو مېلمنو زه ډېره بخښنه غواړم، غواړم چې ډېرې خبرې ستاسو تر اوریدونکو ورسوم، ځکه ستاسو خبرې قطع کوم. ما به بخښه. د طالبانو د حکومت د پخواني حکومت یو چارواکی شیر محمد عباس تانگزی چې اوس د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی، په 1989 میلادي کال کې سینن تلویزیون ته ویلی وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې له مخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مصون چاپیریال رامنځته شي. مختار صاحب، آیا ډیر وخت تیر نه شو؟
وقت خو ډیر تیر شوی او مخکې تاسو ته ویل یو ځل بیا تایید کوم چې هیڅ دلیل نشي کېدلی چې هغه پر یو میکانیزم کار ونشي. کامارت اسلامی افغانستان غواړي زه حاضرم د نصاب تعلیمي د ټول افغانستان نصاب تعلیمي په لس ورځو کې ورکړم. هیڅ دلیل طالب ته نه ده پاتې. اوس بهتر او ضروري دا دی د افغانستان ملي منافع هم دا دی، د افغانستان د خلکو ګټه هم دا دی چې موږ انجونو ته د تعلیم او تحصیل فضا مساعد کړو. هغه ټولنه کې چې انجینې د تعلیم او تحصیل حق ونه لري هغه یو ژوندۍ ټولنه نه ده. باید دته متوجه شو. اوس د فضا تغییر موندلی، دلته انفارمیشن او ټیکنالوژي منځته راغلی. افغانان من حیث دی او ملت حق لري چې هغه انساني او سیاسي حقوق ولري لکه چې نړیوالې لري. له بل اړخه کوم تبلیغات چې په سوشل میډیا کې هم کیږي هغه هم زه ورسره موافق نه یم. اجازه ورکړي طالبان شاید په دې یو هفته کې خپل هغه طرحه چې دوی ورته وایي شاید هغه طرحه مشخص شي او که چیرې دغه موضوع
مختصر محترم او بخشي ولی طالب ته یو انجلۍ یو هفته وخت ورکي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې چې مخکې ما تاسو ته ویل طالبان ویل چې په داسې طرحه کار کوي چې نجونې مکتب ته لاړ شي.
خو افغانستان طالبانو دننه په خپلو کې ستونزې لري. دلته شاید څه فقهي موضوع دوی سره مطرح وي، خو په ټوله کې موږ باید افغانستان خلکو ته او د افغانستان
البته او بخشي د فقهي مسلې سره خو هیڅ تړاو نه لري. آیا د و پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو هم په فقهي مسایلو نه پوهیږي؟ د اظهر علما نه پوهیږي، د سعودي عربستان علما نه پوهیږي، او د افغانستان هغه علما چې هغوی منظم اسلامي تعلیمات هم نه دي کړي دوی په فقه باندې تر هغوی بهتره پوهیږي؟
ګورې دا خو د تاسو تحلیل دی. دا د تحلیل لپاره خو موږ هم دا نه دي ویلي چې یاره نړۍ نه پوهیږي او طالبان د حق لري چې ښځې باید اجازه ورنه کړي تحصیل وکړي. موږ وایو چې دوی بس ستونزې لري. د هغو ستونزو په رڼا کې شاید دوی سره څه دلایل وجود ولري. بهتر ده چې د دلایلو ته موږ انتظار پاتې شو.
بلې، را به شو آغلی صاپۍ ته. مننه آغلی صاپۍ، څومره باید انتظار شو چې طالبان خپل پریکړه بدلوي؟ او مهم سوال دلته دا دی، که چېرته طالبان دغه نن هم تصمیم ونیسي چې مکتبونو ته د نجونې لاړې شي، آیا له سیاسي پلوه دوی په نړیواله کچه باندې ډیر ګامونه شاته پاتې نه شول له یو ډیر عادي تصمیم سره؟
ویلې دی کافی وخت درلودو چې کوم طرحه چې دی درلودل وړاندې کی. متاسفانه موږ طرحه نه ګورو. دی وایي چې موږ چاپیریال برابرو. موږ د نجونو خصوصا د عالی مکتبونو چاپیریال کاملا مسوم دی. ټول مکتبونه د نجونو مکتبونه ټول څلور خو دیوالونه لري، دروازه لري. یعنی د نجونو مکتبونه د الکانو سره یو ځای نه دي چې بیا هم د پلمه شي. یوازینی خبر شدا ده چې دی خپل د کور نه د مکتب پورې مسئول نه راشي. دا د خپل د کورنۍ وظیفه ده چې خپل لور مسئول مکتب ته ورسي.
هغه صاحب اجازه په دې برخه کې فرضاً صدا خبره وکم، په کندوز کې چاپیریال مسئول دی، په بلخ کې مسون دی، په سمنګان کې مسون دی، په جلال آباد کې مسون دی، د ننګرهار په نور سیمو کې جنو کې بندي، په بادغیس کې مسون دی، په هرات کې مسون دی د نجونو لپاره، په کابل کې ولې مسون نه دی؟
زه فکر کوم ټول ځایو کې مسون دی. بیا دته استرایم چې دا یو پلمه ده. هغه رقم چې ما واورېدل چې سخنګوی د وزارت معرف ویلي چې ګویا د دې کوم مشکلات نشته او دی آماده دي، د دې طرح خلاص ده، فقط د پورته مقامات حکم ده. یعنی مقامات چې ناسې دې کوم بل فکر باندې فقط د ګراوګان ګیری لپاره یا شاید د کوم لاسته راوړنې لپاره د نجونو مکتبونه یا د نجونو حق باندې دی کوم تجارت کې زه داسې یو فکر کوم چې دا اصلا نه دینی خبر ده، نه علمي خبر ده، نه انساني خبر ده او نه افغاني خبر ده. ممکن کومه معامله وسیږي چې دی خپل کومه لاسته راوړنه په دې شکل باندې راسره وي. دا زما په نظر ډېر غیر، یعنی بالکل افغاني دود نه دی چې څه خپل خور خپل لور باندې ظلم وکړي د دې لپاره چې یو بل ظالم نه خپل حق لاسته راوړي. څه فکر کوم چې دا یو پلمه ده، دا هیڅ کوم معامله په دې کې هیڅ کوم خام نشته. د نجونو مسؤلیت کاملا شفاف او معلوم دی چې مکتبونه بیل دي، چې د کابل مکتبونه ته موږ او تاسو خو دغه افغانستان کې ژوند کړی دی، یعنی کومه باندې تاسو ورته دقیقه یعنی ورته یو توجیه ورکوي چې دغه د پاره دی دا کار کوي دا کوم سیاسي خبر دی چې خپل منځ کې ده د دینه د دغه مجلس منګه د دښمنان د غوړیان چې همیشه غواړي چې افغانستان له سپوته پاتې شي سیاسي پاتې شي بدبخت پاتې شي ممکن دا غي کوم طرح اوسي چې ممکن کوم فشار دا غي وي چې دا کار اوسي چې متبجات متاسفانه زه دې نور هم سره کوښښنه کیږي چې افغانستان څوک وراولې هر څه چې افغانستان تاریخي کې پاتې شي هغه نه د تروریزم د دشت لپاره لارې چارې پیدا کیږي که طالبان فکر کوي چې دوی قوي تمام افغانستان ته لاس کړي د دې نه د مثبتې استفاده وکړي نه دا چې دوی منفي بیا هم سیدونه وزوري چې دوی خپله مجبور شي نور د تروریستي ډلو ته خپل علاقه مندي وکړي
مانه
دا کې شاید استخباراتو د کوم دښمن استخباراتو لاس کیږي چې غواړي
مانه نه
افغانستان یو
څه تا واچي او مننه سلامت ازادي چپو کې پروګرام دی په پروګرام کې مو میلمانه دی ګلالی صافی عاطف مختار آصف ننګ زحمت شبر ساسو کوربایم د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت لې خبرته ورسته او ریزون کوته مخکوه
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 00420221240401 شمیره تکراروم او په دې شمیرې تاسو د واتس اپ لاري برخه اخیستئ شئ 00420221240401 او تاسو کولی شئ چې د سکایپ او همدارس د دې ټلیفون شمیرې لاري په خبرونه کې برخه واخلئ بل شمیره ده 00420221240501 تکراروم 00420221240501 او ریډونکو ته مخه کوو او ورلمه خې لکوم چې په لاندو لستون خپل پښتنه او بیا خپل نظر سره څرګند کړئ مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
دی واسه محترم تاسو سلام او د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم نو زما په نظر باندې چې ورته محترم طالبان د دې په اغان کې نه کنه چې کوم څنګه یاد راځنه چې جنګ دې د دې وکه بیا ونې چې دې تا غفات موټر او پیسې یو ځان چې دې تا پات چې په ما باندې ما نه مستو ګرځي نو د دې په خسته کې نه دي چې یو پرسنه تو بي جنګ چې یاد خارو غریب او غانانو اپ ورکو کې او یاد دې د دې په وخت کې فقر نه او ساتل شي که تاسو مثلا په فکر کې وایئ چې هغه حکومتونه راځي چې په سمستر امدا دي خپل ځان ته توجه کوي تاسو کې دلته د ګونا مجاهد موجود و چې ما تاسو ته وایي د باندې ویلی چې لانکي د حکومت څنګه ته د هغه کارتونه وګورئ چې تا د حکومت کې و دا یو مسله او دویمه مسله دا چې دا نه چې زه مونږ د اندهار دی
مننه تاسو اواز هم قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کوو
ما چې تاسو سره وایئ چې دې هغه کړی وایي پوښتې چې دا سبق دی وای دا
جنګان دا مانا بل اوریدون کتاب مخه کو ازری سپوک پروگرام دی مهربانی وکي د سکایپ لاري یو اوریدون ته راسته مهربانی وکي
سلام مترمو خدا خدمت شما شی ورس محترم و میمونای خوب تون تقدیم میکنم
من
منصور هستم بو
هستم مهربانی
شی ورس بسیار عفو میخوام که من در یک گپ میزنم
مهربانی هیله کوم
الو
بله تاسو فلان
شیبر سیب محترم امی مکتبه را برای امی دخترها بسته کردن چی دلیل است امی 20 سال ما درس خوندیم امی دخترها با امی لباس می آمد کجا از این لباس غیر اسلامی بود کجا از این لباس غیر شرعی بود در امی 20 سال بهترین کادرها بهترین تحصیل دکترها انجینرها ما داشتیم تحصیل کردن درس خوندن حال شما میگین میگین که سر لباس از وا چیز میگیرین که لباس از وا غیر اسلامی است و اصلا حق قانونی و حق مدنی از این انسان است که وا برن درس بخونن تحصیل کنن در سیاست در اقتصاد در سرنوشت کشورشون سهیم باشن شما اصلا هیچ وجدان ندارین هیچ وجدان ندارین ما بس
ستاسو ژقته سو او البته ټلیفون هم بیرته تکراری دو او زنګ بیا راتو تخنیکی ستون زوه او ستاسو پیغام البته واوریدل شو او یو ټلیفون لاریه واوریدون کې را سره دا به هم واخلو مهرباني وکړئ یو سره په سپوت پروګرام دی
سلام علیکم
السلام علیکم جور بخیر.
وعلیکم السلام. سلامت مهربانی.
دا چې تاسو موضوع دې انتخاب کړی د سیاي افغانستان مشرو او انځونو ته وګورئ چې دا نو کولتیستان تعلیمي مراکز کې دې خپل ځکه وکړي.
دا موضوع نه ده. موضوع مو ده. موضوع دا ده چې د طالبان حکومت په رسمي توګه پیژندل شي او کنه.
نه طالبان او مخ دې لاملونو چې دې دا اوس کله پالیسی مختولي په هیڅ صورت مو ولا پیژندل شي. افغانستان مظلوم ملت یې در په دره کړی ده او بې تعلیمه کړی ده. د افغانستان نجونو او ښځو ته په یوه اداره کې د تعلیم یا د کار کولو اجازه نه ورکوي. نو دا ډېره غلطه خبره ده. دا پالیسي د دوی ډېره غلطه ده. په هیڅ صورت به دوی د نړیواله ټولنه او نه به خپله د افغانستان داخل خلک په مشروعیت باندې قایله شي.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اسدی سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
شبر صاحب سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته هیله ده چې وخت مو بخیر وي او مېلمنو ته سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه. زه عمر هوتک د کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
مهمه دا ده چې په تیرو څو کالو کې د تاریخ ته ګوري موږ ګورو تاریخ کې دغه سي قدرتونه دغه سي نظامونه چې راغلي دي پر سر د اقتدار په استبداد او په ټوله کې د قدرت انحصار چې په ټول خپل واکي دا هیڅ امکان نه لري چې دا د مخته لاړ شي یا د هم پایښ ولري یا د هم موکم شي. تاسو راسي په شهرونو کې پښتنه وکړي موږ خپل چې په شهرونو کې وینو د طالبانو ډېر کوشش په جزئي مسایلو دی. دی روزانه په داسې مسایلو باندې کار کوي چې هغه اصلا اوس موږ لپاره ځینې مهم نه دي. ښه مثال یې د په ملي ارزښتونو ته په سپکه کتل دي. د بیرغ مسله ده. دغه چې په څنګ کې نور مسایل دي د دوی ټینګار په دې دي چې موږ داخلي مشروعات لرو. داخلي مشروعات ته له کومه اړخه او له کومه ادرسه لري. پرونی فیصلې ته تاسو وګورئ. د بیرغ په حساب تاسو وګورئ. نور د خلکو د ازادۍ په حساب باندې تاسو وګورئ. یعنی اوس په ټولو کې د دې سره هغه فکر دی چې په مخکینی نظام کې وو. د دې کوشش دی چې دولت په دستګاه کې هغه کسان مقرر کړي چې د هغوی فکر تر ډېره داسې جوړ دي چې افراطي فکر دی. یعنی اسلام د افراط تفرید نه دی. د مستشټول ته واضح معلومات دی. اوس موږ هغه څه نه مشته معلوم چې اسلام آیا موږ ته معلوم دی که دوی ته معلوم دی. موږ مسلمانان یو که دوی مسلمانان دي. نو قدرت په زور په انحصار په دې باندې مخته نه ځي. د افغانستان مظلوم ولس په تیرو څو کالو کې ډېر ټکېدلی دی. تر ټولو مهم داخلي مشروعات دي. د هغه څخه وروسته په رسمیت
مننه. یو بل اورېدونکی ډېر انتظار پاتې شوی ده. دا را اخلو بیا مېلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
شروع دی دغه څومره پاغه تړون کې د پخو لاندې شوی دي کنه. او پښتنه مې دوی نه داده. او نظر مې داده کنه چې دغه ټول سیاست مداران که داخلي دي او که نړیوال دي. دا خپلو کې چې لانجه ده یوې په رسمیت نه پېژني بلې غوښتنې نه مني. او زورې ټول ولس ته شیبر صاحب راوځي کنه. او ټول دواړه لوري همدا غواړي بیا چې ولس کې راپورته شي یا د خپلو ورونو مقابل کې یا د نظام په مقابل کې. زه همدغه دواړو ته انصاف ورکوم. همدې دواړو ډلو ته چې مخکې د جنګ یو اړخ او بل اړخ و او اوس هم د خبرو یو اړخ او بل اړخ دي. زه دوی ته دغه انصاف ورکوم چې ولس کې دومره توان شته چې دا بېرته راجیګ شي. څومره زور ټپونه د ولس په بدن باندې لګېدلي دي. د فقر د بېکارۍ د قیمتۍ د کندو د یتیمانو یا دوی بیا د راپاسېدو دي چې دوی خپلو کې دا سلا نه کوي او ولس خالي ځورئ. بس زما دغه نظر او دغه
پوښتنه میلمنو ته ورسو. البته زه یوه یادونه کوم. په تیرو تقریبا دو میاشتو کې چې د ازادۍ په څپو کې په دغه پروګرام کې زه کوربه یم یو ځلې هم دومره ټلیفونونه نه وو راغلي چې ټول له الفه تریا پورې د طالبانو د اوسني حکومت پر ضد. برعکس په تیرو خپرونو کې چې به کله ټلیفونونه راغلل لس ټلیفونه که به راغلل لس سره به د طالبانو په پلوي وو چې امنیت یې راوستی دی شرایط بهتره شوي دي او هیلې او امیدونه وو. کله ناکله ډیره وړه پیشه فرضاً لکه د نجونو د مکتبونو د بندېدو شای دغه مکتبونه ډیر ژر بیرته دوی خلاص کړي که نړیوال فشار وي که داخلي فشار وي. لیکن سیاسي پریکړې ته باید وار له مخه فکر ونشي. ننګ صاحب که ستاسو نظر واخلم فکر نه کوي تاسو په حکومتي ادارو کې ډیر وخت پاتې شوي یاستئ. یوه پریکړه چې یو څوک په واک کې وي او کوي باید ډیر محتاط ونه اوسي.
او همدا چې دا ته وایي چې په سیاست کې په اصطلاح سجدې صحوه دسته
نو دا کلا کلا دا چې صحوی چې هغه وجاهت ته ډیر تاوان رسیدلی بیا چې ته جبرانوي نور عناصر بیا نه یې در سره چې ته په جبران کې که طالب به داسې غلطیانې په څه شي بیا جبرانوي یعنی دی خود شی ورکوای نه سي دی خود شی نه لري ښه په معرف کې خو بحث بیا ډیر ده نه کتاب شته نه کتاب توضیح سوی ده نه تعمیرات جوړیږي کاروبار په هر څه په ټپه درېدلی دي دلته خو تقریبا شپېته اویا فعالیته د تعلیم او تربیې په ساحې کې دا فعالیتونو نه اوس دویم نسته یعنی دا چې مکتب خلاص ده معلم دي راځي هلته معاش نسته مدد معاش نسته تشویقي نسته صحوي معاشونه ډېرې مسلې دا ټولې نسته اوس که دا شاګردان دي دا به م په ډېر بېکیفیته حالت کې به دي ښه معلمان تللی دي له وطنه فرار روان ده خلک کډي باسي دا وطن یې نه خوښېږي دا کنډواله پاتې کېږي نو دغسې حالت کې په داسې یو خرابه کې بیا نظام چلول به څه معنا لري ما په نظر دغه مسله اول خو دا تصمیم تر اخره پاتې کېدای نه شي زه مطمئن یم چې طالب به تجدید نظر کوي او دغه افغانستان نه ده چې په کابل کې څلور لکه نفوس وو او دوی راغلي وو اوس کابل وو میلیونه نفوس لري دغه څوارلس میلیونه انسانان په تعلیم او تحصیل په ډګر کې دي یا فارغ شوي دي د دې موج سره دا امکان نه لري چې مقابله وشي په دې عصر د انفتاح کې او په عصر د انټرنیټ کې هغه عاطف صاحب ورته اشاره وکړه آرټیفیشل انټلیجنس په عصر کې نسی کېدلی چې ته له کړکۍ بندې کړې کړکیو نه نه تا په جیب کې دنیا روانه ده یعنې در ننوتې ده نو په دغه عصر کې دا امکان نه لري چې داسې غږونه پټ شي کوم فکر تطبیق کېږي یعنې زه په دې باندې پوه نه یم چې اوس طالب وایي برنامه لرو د حجاب خو حجاب په قرآن کریم او حدیث روښانه کړی ده نو دې ته خو ته ضرورت نه لري چې ته بل شی د خدای او د رسول د حکم نه ماسوای او بل شی ته جوړوي
نه نه دلته بل سوال دی بل سوال دی مثلا درې ورځې مخکې د حجاب مثلا نه و دوه ورځې وروسته بیا را پیدا شو دا یعنی څه
دغه به دوه سوه ورځې پې ولګېدلې په اول کې هم طرحه نه وه په خپله ما په دوه درې مرکو کې یو لیکنې مې پې وکړې چې وورونو تاسې خو یو بحث وکړئ یو ری وګورئ تاسې په دې نصاب کې په کومه برخه کې ملاحظات لرئ د نصاب تشریحات څه وي دي چې څلور پنځه برخې لري په دې برخو کې خو تاسې په ریاضي کې خو تغیر د اسلام نه شي راوستلی چې وایي چې دوه جمع دوه د طالبانو فرق لري نه په ساینس کې نه په اجتماعاتو کې نه په ادبیاتو کې نه عروض ته په بل سبک جوړوای شي دا ترکیب بندي دا صنایع دا بده دا تاریخ دا جغرافیا خو همدغه دنیا ته شي کړی دی چې دومره ملکونه دي او دلته پراته دي او دغه سپاچا و داسې وو نو دي کې ته اوس زه په دې باندې نه پیږم چې څه شی به پکې تغیر راسي در حال چې په تعلیمي نظام او نصاب د افغانستان دا مکمل اسلام سره په مطابقت کې ده یو شی خو دې څوک پیدا کړي چې څوک وایي چې دغه خلاف د اسلام ده ها د جلکیو لباس مالس کله په عربي نړۍ کې ژوند کړی ده او تحصیل مېمرې کړی ده په سعودي عربستان کې دا د موږ د افغانستان د جلکیو لباس سل په سل اسلامي ده د کې هیڅ مشکل نشته دومره داسې چې موږ نظام ته فیصله دی جلکیو تنا نظام لرو د الیکانو جلا نظام لرو دا بیخي په دنیا کې به ساره ده یعنی په دې کمی دي معلم کې په دې کم بوتاتو کې دا اوس موږ په 200 سوالیو کې خزینه معلم نه درلود په 210 سوالیو کې موږ د دې ثانوي دورې جلکۍ نه درلودلې دا خو کداغه تیارې په سراسي په خاریاتو کې بیا خو موږ به دوه درې کاله بعد د معلم تولید نه لرو دا خو نن چې جلکۍ بندې سوي دي دا د سبا معلم ده دا د سبا قدر ده دا د سبا ډاکټره ده دا د سبا انجینر ده دا د افغانستان معمار ده نو ته ولې دا تاخیر د افغانستان دوه کاله په تاخیر اچوي دوه کاله تاخیر یعنی شل کاله تاخیر ده خو کلی بدی معنی لري په اقتصاد کې
مننه ننګ صاحب مننه د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت البته د نجونو د مکتبونو د بندیدو مسلې په دې باندې سیوره یو ډول غوړولې ده خو که چیرته مثلا لننه یو میاشت مخته شاته ولاړ شو نږدې یو میاشت مخکې د ازاري سپوک پروګرام کې د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد ودیر صاحب دا خبره وکړه چې د طالبانو حکومت هغه شرایط پوره کړی دي چې نړیوالې پر رسمیت پیژني دا څرګندونه سره اور
فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري حاکمیت ولري خارجي حملو نه دفاع کولی وشي په د ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وشي هغه باید پر رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسیپو په اساس همدغه ده چې نن په ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې څوک په سویس کې څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري. دوی کتلی دي چې دوی سره کېدلی شي تعامل وشي او بله چاره نه لري. بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي. نو باید دوی رسمیت وپېژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخه کې، تعلیم تربیې په برخه کې، د صنعت و زراعت په برخه کې چې پیشرفت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
ښاغلی صاحب هم د ښځو مسلې او د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه. که چیرته یو میاشت تر دې هم وړاندې لاړ شو، هغه دوه میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري په یوه ګډه خبر پاڼه کې له طالبانو وغوښتل شول چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي، او د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له طالبانو وغوښتل چې د هر نجلۍ او مېرمنې لومړنۍ بشري حقونو ته درناوی وکړي تر څو په دې ډول نړیوال ډاډ او باور ترلاسه کړي. مختار صاحب، څه فکر کوي دغه وروستۍ پریکړې ته که بیا هم راشم، که څه هم له موضوع سره ډېر ارتباط لري، خو بیا هم د دې نجونو د مکتبونو د بندېدو د دغه اطمینان او ډاډ د ترلاسه کولو خنډ نه شو دغه پریکړه؟
ولې نه، همداسې دی. یو ځل بیا به د خبره تایید کوم او تاکید کوم چې نړیوال هم په افغانستان کې د خپلو ملی منافعو په رڼا کې د حکومتونو سره معامله کوي. اروپایان هم او امریکایان هم په خپلو خبرو کې د افغانستان سره صادق نه دي پاتې شوي. دلته د افغانستان اوسنی نظام چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناستې، بهتره دا دی چې د نړۍ سره پر داسې یو میکانیزم کار وکړي چې افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووځي. دا په لوی لاس نړۍ ته د دلیل ورکول دي چې افغانستان کې خپله دوی په خپله لاس ځان خرابوي. بهتر دا دی چې تر ټولو د مخه پر دا فیصله د تجدید نظر وکړي، څومره زر چې کېږي د افغانستان انجونو ته د اجازه ورکړي چې بیرته تعلیم او تحصیل ته د مخه وکړي، او په افغانستان کې دننه پر داسې یو نظام او لویه جرګه د کار وکړي چې د هغه لویه جرګه په نتیجه کې د افغانان داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او د داخلي مشروعیت نه وروسته موږ کولی شو چې نړیوال مشروعیت خلاص کړو. او دغه د افغانستان ملي منافع هم وایي پس له دنه هر نوع جګړه د هر آدرس نه په افغانستان کې باید منتفی شي. ټول هغه سیاستوال او سیاستمداران چې په پخواني رژیمو کې اوسېدل په افغانستان کې کار کول کدرونه و، دا باید په اوسنی نظام کې جذب شي. طالب داسې یو فضا د مساعد کړي چې دغه فضا په نتیجه کې موږ شو کولی افغانستان د دغې ناورین نه وباسو.
مننه مختار صاحب. په همدې برخه کې چې که چېرته د طالبانو حکومت له ولس سره اړیکې پیاوړې نه کړي، چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک په باور ممکن مزاحمتونه ورته رامنځته شي، دا څرګندونه لرو؟
زه په دې عقیده یم که چېرته حکومت د خپل ولس سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولس په څنګ کې ولري، هیڅوک نشي کولای چې نظام تهدید کړي. او که نړیواله ټولنه پر رسمیت وپېژني او د خپل ولس سره فاصله ولري او په ولس کې نارضایتي موجوده وي، په اسانه کولای شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
اخلي صافي که چېرته تاسو ته راشم، د پروګرام هم نور خبرونه راټولو، څه باید وشي چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي او دا حکومت دا رقم یو داخلي مشروعیت هم ترلاسه کړي چې خلک شکایتونه کم کړي او ستاینې زیاتې؟
بله، اما چې تر اوسه وویل شو دغه آخري پریکړه ډېر یو ناوړه فضا یې رامنځته کړې ده چې د ټولو خلکو غضب ورته دی، حتی خلکو غضب شوي دي. هغه څوک چې زه خپله په دې طرفدار نه یم چې بیا یو جنګي ډله تقویه شي او د دې په مقابل کې کوم بل جنګ را مخته شي، دغه لرې نه څوک حکومت ترلاسه راوړي. منتها باید ټول افغانان خپل ځان په دې نظام کې وګوري. که دوی غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، باید اول تر ټولو اول باید نیمه ټولنه زمنګ د خزینه او جوړه کړي دي ته باید ټول اسلامي انساني بشري حقوق ورتقال شي اوس تر اوسه موږ ګورو چې فقط بغیر د طب د رزشتینه نو ټول کسي په کور ناسي دي دي تحصیل کړي دي کلونه کلونه زحمت ایستلی دي غواړي خپل زحمت ثمره وګوري نو دغه کار د دې سبب شوی دی چې د یو رقم په انزوا لاړ شي طالبان حکومت افغانستان د خلکو د قبول نوسیږي نړۍ هم نه قبلی دی په یوازې توب باندې نشي کولای چې دلته بقا وکړي نه تنه دی چې بقا نشي کولای د وطن به ټوټه ټوټه شي او پکې به نورې ترهګري ډلې راپورته شي او خلک به د دې د ضد یا د دې د مخالفت کې د نورو ترهګرو تر څنګ ودرېږي دا ډېر یو ناوړه تاثیر به ولري زه د دې نه ډارېږم چې دې کې استخبارات قوي شوي دي د شاید خارجي استخبارات لاس باندې وسیږي او د قستان غوړي چې داسې فضا رامنځته کړي چې افغانان پکې ناراضه شي او نور ترهګري ډلې تقویه شي موږ د تهیش خبري اورو موږ د نور تروریستي ډلو خبري اورو چې دا ټول غیر مستقیم دي ته باید کار ونی شي طالبان اوس چې حکومت په لاس کې دی اوس ورته موږ تینا غوښتنه کوو او د دې وظیفه هم ده چې باید اول د خلکو رضایت لاسته راوړي اول خدای نیم نفوذ د جامعه چې د خزي دي د دې رضایت ځان ته راوړي یو ټولنه به د خزو د شتون نه یعنی د خزو حقوق کاملا په مال کول او دې ناممکن دی بل اخره انفجار کړه مان سره وړي انفجار مان سره وړي بل اخره د خلک په ستور سي او تاسو ګورئ چې څنګه کډرونه موږ د لاس اورګتا یو موږ په دې اخر کې دونه خوشاله خصوصا د تبابت پر غکې چې موږ زیاتره مریضان په افغانستان کې تداوي کیدل د ګاونډي او بازار خراب شوی و اوس دې بیرته غواړي چې دغه ګاونډي خپل بازارونه راده اقلا د توریزم د توریزم د تیبي څونه لک شوی و دې بیرته په دغه شکل باندې چې موږ متخصصین د باندې لار شي متاسفانه موږ ګاونډیان ته دې خدمت کوي ارڅ زر باید خپل پریکړه باید دقیقه وکړي باید داسې احساساتي پریکړه شي خلک متاثر کوي باید دینه داده وکړي کدی کوم هدف لري کدی کوم طرح داده د خلکو سره شریک کړي یعنی په یو خلاک د یعنی یو خلاک د معلوماتي خلک نه نه
نه
اوس موږ نه پیږي ولې دلیل هیڅ معلوم نه دی موږ یو امر شوی دا امر چی دی ولې شوی دی دا دی باید خلکو ته رڼایي ورکړي چې موږ پوښتنه چې دلیل څه دی په دلیل دا یو غیر منطقي کار دی او باید درته ضرورته خاتمه ورکړي او برته د مکتبونو فعال کی یو تنه مکتبونه نه دي موږ د خوځو کار غواړو خوځو په دفاتر کې غواړو دا ټول باید برته لکه خو غوندې دا ما پاتې کې څه شي پر رسمیت پیژندل شي وخت چې خلک پر رسمیت نه پیژني خلک ونه مني نو ټوله دنیا دې ومني ته به څونه خوشاله اوسي
مننه مختار صاحب د طالبانو ځینې پریکړي مثلا لکه د انجونو د مکتب یو ځل اعلان وکړ چې انجونی دراشي او بل ورځ اعلان وکړ چې نه درازي تر دې تقریبا یو اونۍ مخکې د یو اعلان وشو چې د ملي بیرغ باید له نورو دفتري دفترونو نه لري شي او یو یو اعلامیه هم خبره شوی او غالبا د قندار د دفتر له خوا خبره شوی و چې دا باید ټول شي بل ورځ بیا بیرته طالبانو اعلان وکړ چې د دې اعلامیې د حقیقت په باره کې دوی په حقیقت باندې غور کوي آیا دا د نه تجربې علتونه دي چې د حکومت کې دوی لري او کنه دوی خو پخوا هم حکومت درلود علت تاسو په باور څه شی ده که دغه رقم وضعیت وي خو بیا د مشروعیت خبره بیا هم تر سوال لاندې راځي مختار صاحب سراوی
تاسو پک درم زه په دې اند باور یم تر کوم ځای پرې چې د افغانستان د ملي بیرغ خبر ځای دی دی نه د ډاکټر صاحب غاټي او نه د حامد کرزی بیرغ دی دا د افغانانو جنډه ده او امارات باید ورته په درنو سترګو او د احترام په سترګو ورته وګوري ملي سمبولونه یا ملي ارزښتونه باید حفظ شي او هیڅ یو نظام یو ډله باید ځان ته د دې جرأت ورنه کړي چې هغه د افغانستان د تاریخ د ختمولو لپاره هڅه وکړي دغه هڅه د تاریخ په اوږدو کې هم ناکام شوې پخوانی رژیمونو هم همدا کوشش کول چې د افغانستان ملي سمبولونو ته ضرر ورسي اما دا کوم نتیجې ته ونه رسید لبل اړخه کې یو د تاسو ما ته اجازه راکړي د خبرې غونغاړم افغانستان په سیاسي لحاظ او په جیوپولیټیک لحاظ نور د نړۍ لپاره خطر او ګواښ نه دی راځي دا د دې لپاره باید کار وشي چې افغانستان نور نه د القاعده او نه د نورو ترهګرو ګروپونو زاله ده
دغه اوسنی نظام سره باید افغانان مشترکاً کار وکړي. هغه ټکو ته متوجه کی کوم ټکی چې افغانستان د دغه اوسنی ناورین باسي د افغانستان ملی منافع پیدا کړي چې د افغانستان د اوسنی نظام سره په لوړه کچه ټول افغانان مشترکاً کار وکړي او طالبان هر هغه فیصله یا نظر چې افغانستان انزوا ته وړي باید په هغه کې تجدید نظر وکړي. زمونږ په آن او باور د افغانستان ملي منافع همدا دی چې یو داسې نظام ولرو چې هغه ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي او د افغانستان دود او دستور تاریخ مکنه بشپړتیا ته د احترام په سترګو وګوري. له بل اړخه د ګاونډیانو سره باید داسې یو ناپیلی او بې طرفه پالیسي ولرو چې موږ خپل بهرنۍ پالیسی یعنی د افغانستان بهرنۍ فارن پالیسی بهرنیو چارو پالیسی باید د افغانانو په لاس کې وي. هیڅوک باید د دې جرأت ونه کړي چې د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي. دا افغانان د حق لري چې د افغانستان د یو خپلواک او آزاد ملت په توګه د افغانستان له آدرس نه خبرې وکړي.
مننه مختار صاحب. ننګ صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي، څه ګامونه باید واخیستل شي چې په دې کال کې افغانان یو مشروع نظام ته ورسي؟ داسې نظام مشروعیت مت هدف داره چې داخلي مشروعیت هم ولري او بهرنیان هم په رسمیت وپیژني.
نظامونه خو یو معرف حالت لري، یعنی دولت القانون چې موږ ورته وایو هغه باید ایجاد شي. اوس یو وطن وجود لري، اما پکې دولت نشته. دولت معنا دا چې قانون ولري اساسي، دا نشته. د معرف لپاره باید قانون وي، دا نشته. د تجارت لپاره طالبان خو چې راغلل دا ټول ملغا کړو، څه شی پکې پاتې نه خو ویلې چې د ظاهر شاه د وخت قانون چلیږي یا نه چلیږي. په هغه کې خو تعلیم ممانعت نه وو، د ډیرو شیانو خبرې دي پکې چې هغه عملي شوي نه دي. داسې یو نظام کې چې په داسې یو وطن کې چې امیر المؤمنین لوی احکام صادریږي اما څوک یې ویني نه، د بیات لپاره سړی موجود نه وي، یعنی د انبیاو او د صحابه وو د دوران دوی سره خو بیات تغه کېدل، دوی محسوس وو، دوی خو تر دینه خو بلور نه دی دا سړی. نو د دې دا مسله څه داسې نه چې کولای په دنیا کې مثال ورکې چې دا به څه رقم نظام وي. یعنی اوس دا نن چې دوی پریکړې کوي، دا پرونی چې کړې دي مبدا و اساس یې څوک ده، یعنی دا سیده چې فیصله کوي ده، کومه یو فیصله د چش پر بنسټ کوي ده، شورای وزیران کې کوي ده، لکم جای نه راغلی ده. زما په نظر دغه چې په تیارې کې نه دولت چلیږي نه نظام چلیږي، موږ ډېر خفه یو. زه په خپله یعنی ډېر کوشش کوم چې د طالبانو د سیستم هغه په مخالفت کې واقع نه سو، کم له کمه دغه غنیمت وبولو. دا فرصت چې ده ښه فرصت نه ده، اما په ښه فرصت یې باید تبدیل کړو. لکه مختار صاحب چې مشوره وکړه، صافی صاحب دې ته اشاره وکړه چې دا فرصتونه کله لا سلار کې دا بل بدیل بډیر بد وي، افغانستان بډیر بدی قسقرات لا کې. خو پرون خو طالب چې وو د یو حالت نه راغی، دا نن خدای خو خار ته راغی، دفتر ته راغی. زمونږ دفتر کې قالین افغانی پرته وي، کمپیوټر یې ولو ټول په میز په سر باندې، یعنی ډیر روغ نظام دوی ته په میراث پاتې شو. کم له کمه که بهبود پکې نه سي راوستلی، په همغه میتود دی وچلوي. دوی وایي چې دا فساد بد شی و، هغه موږ ور کړی ده. فساد خو صحیح ده، ورک شو. نو دا نور خو نظام خو دولتونه خو مشروعیت لري، ارکان لري، عناصر لري، انجن لري، دا ډېر شیان دي چې دا ټول باید فعال وي. کدا نه وي داس خو نه کېږي چې ملت به فقیر وي، غربت به حاکم وي، ډېر میلیونه انسانان به د لوږې په د فقر په خطه باندې ولاړ وي، او دوی به خوشاله وي چې دا د اسلامي نظام د اسلامي امارت دا حق بیا څوک نه ورکوي. د
او بخشه څه باید وشي که دې ګامونو ته راشو؟ فرضاً کوم قدمونه باید واخیستل شي؟ طالب شته، واکمن دی او په ټول افغانستان باندې حاکم دی، څه باید وشي؟
خو که دوی وکړي، یعنی دا خو خبرې خو دوی پوهېږي چې دا شی د کړنو ده، اما څنګه یې وکړي؟ زما په نظر اساسي قانون دې جوړ شي، ولسی مشروعیت دې ایجاد شي، هغه که د جرګې له لارې، که د انتخاباتو له لارې، کار شي د نظام لپاره چې تر څو دا زمينه مساعده شي چې نړیوال مشروعیت حاصل شي. د اقتصاد په بابت کې د کار وشي، کم له کمه که دغه نورې ساحې پرېږدي، د تعلیم او د اقتصاد ساحه خو د زمري سي ورته، په دې کې خو هېڅ معنی نشته. منطقوي تجارت که ایجاد کوي چې کم له کمه د غربت سره د یو په یو ساحې کې خو د یو چا زړه په لاس باید راوړي، اما په هېڅ ساحې کې هم داسې گنجایش نشته چې دوی خلکو ته نږدې شي. د دوی او د ولس واټن ورځ په ورځ ډېرېږي،
کدا تفاوت اوس تلوی خوشپیتو کی دا بل ورځ به دا تفاوت نوی پلسو کې پاتې شي. طالب به پلسو فیصدو کې وي، ولس به په نوی فیصدو کې له دوی سره متفاوته وي. دا سمپتیانې دلسوزیانې چې امریکا وو خارجانو بمباردو دا خو ورکیږي ختمیږي. لکه د سپتمبر په اړه چې امریکا په اولو ورځو کې مظلومه وه، خو شل کاله بعد خو امریکا مظلومه نه وه. امریکا خو محبوبیت له لاسه ورکړی و، جنګ جذاب جنګ نه و، جنګ مشروعیت نه درلود. دې خاطر زه وایم چې دا سبا دا کردارونه دا فاصله اخیستل کېږي، هلته غربت ډېرېږي، هلته کرکه ډېرېږي، هېڅ جبه به نه وي. اما دا د ولس لویه جبهه چې خفه ده، خلک په زړه کې ازورده دي، د زړه خبره نه شي کولی. دا ټول خطرناک موج ده، دغه تباهي راوړي. نو زه وایم چې طالبان دې دا درکړي چې دوی د ولس څنګه خوشحاله کړي. علاج یې دا ده چې که قانون جوړوي، اول قانون جوړ کړي، بیا د قانون په رڼا کې تصامیم وکړي. دا درد نه لري. اوس خو قانون معلوم نه ده، د معارف لپاره یو ممانعت راشي، هېڅ معلومه نه ده چې اوس که څه رقم اسلامي کوي کوم یو قانون لري چې هغه باندې سړی وګوري چې آخر انشا بس دغه تې کوي. لکه دا تاسو چې رواني دا ډېر ښه کار ده، اما که درک وجود ونه لري، اساسي قانون وجود ونه لري چې دا وطن دا نظام دا دولت چیرته وړي، چې دا شی وجود ونه لري، اساس وجود ونه لري، ظرف وجود ونه لري، د مظروف بحث په شریعت کې او په منطق کې دا بیا وروستۍ بحث ده چې ته مظروف
مننه مننه د خبرونې وروستیو ته رسیدل یو دی. اغلی صافی نظر به هم په لنډو واخلم. تاسو څه وړاندیز کوئ چې څه باید وشي؟ په لنډو دوه درې وړاندیزونه ستاسو څه دي؟
زه فکر کوم اما څه چې ټولو ویل، اوس خلکو د جنگ توان نور نشته، یعنی ملت نور ستړی دی. دې که غواړي چې حکومت وکړي، که واقعا غواړي حکومت وکړي، باید حکومتوالي زده کړي، باید کادرونه د لاسه ورنکي، باید هغه پخوانی کادرونه چې هغه تخصص لري، یعنی تجربه لري، د هغې نه استفاده وکړي. یعنی موږ ورځ په ورځ ګورو چې کادرونه د لاسه ورکوو، راغلي دي په اروپا کې پراته دي، په ایران کې پراته دي، په ترکیه کې پراته دي. دا ټول ضایعه ده، دا تنه زموږ سرمایه، ملي سرمایه ده، دا بالکل معنوي سرمایه زموږ د لاسه ځي. دوی باید ټول هغه کادرونه چې تخصص تجربه لري هغې راوغواړي، ورنه کار واخلي، که خپله زده ده. او زه مطمئن یم چې په دې شل کالو کې دوی جنګ کړی دی، ډېر مامورین یا اداري اشخاص نه لري، باید دغه پخوانی نه کار واخلي. او هر څه زر باید خپل ضدیت، یعنی دا رقم د ښځو سره ضدیت باید دوی ته خاتمه ورکړي، څو چې هم په داخل کې او هم په خارج کې د خلکو یعنی ورته سمپاتي پیدا شي. په عین د هغې نه ممکنه ده چې دوی په دا شکل چې مخته ځي مخته لاړ شي. مطمئنه اوسئ که دوی خپل لاره تغییر ورنه کړي، هر څه زر به د افغانستان خدا نخواسته نور هم بده ورځ باندې، یعنی بده ورځ به ورته راشي او افغانستان به ټوټې ټوټې شي. ایله من نه یمه چې هر څه زر دوی د خپل تصمیمونو ته تغییر ورکړي، خصوصا د مکتب د پرانستلو لپاره. په دوه ورځو کې نه کېږي چې دوه ورځې مخکې مکتب اسلامي شو او دوی غوښتل چې دروازې خلاصې کړي، او فقط هماغه ورځ بېرته دوی متوجه شول چې دلته کوم بله طرحه لازم ده او دغه خبر هېڅ د منلو نه ده. هر څه زر باید مکتبونه خلاص شي، ښځې بېرته خپل کارو ته ادامه ورکړي، او د پخواني کادرونه ټول خلک فاسد نه وو. موږ ډېر صادق د افغانستان بچیان دي، ډېر صادق ده، هغې نه باید بېرته استفاده وشي.
مننه اغلی صافی شغلی مختار لتاسو او شغلی ننګ لتاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
یواری بیا
Bappa khani plonu jeeval bedal gardona